السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه دا زما حق دی ته ځانګړې شوې چې پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د په پنجشیر کې د یوې چاودنې پخلای کړی، خدای نه ده تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتی وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پېښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو قانونو ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمېر کورنیو رسنیو بیا ویلي چې د پنجشیر په دری عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. ځایي اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه په یوه کور کې چې د قرارګاه په توګه ترې استفاده کېده شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه دي ترلاسه کړي. تر اوسه خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي، او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10مه په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي چې په افغانستان کې وضعیت وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډېر ناوړه بلل شوی دی. له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته انتقال کړي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین هغوی ته پناه ورکړي. دغو بنسټونو چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي، له حکومت څخه غوښتنه کړې چې شاوخوا 1300 افغانان له پاکستان څخه د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېږدوي. دغو ډلو په وینا دغه کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي تر څو افغانستان ته د بیرته ستنېدو او د طالبانو له لوري د احتمالي ځورونې څخه خوندي پاتې شي. دغه افغانان د جرمني د پخواني حکومت لخوا د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې منل شوي وو، خو له هغې راهیسې چې د جرمني نوی حکومت راغلی دی د دوی پروګرام ټاکنی شوی. په دې موده کې شاوخوا 330 تنه جرمني ته راانتقال شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په 8مه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پور ورکولو غور کوي، وویل موږ د اوکراین د قانون، زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قوانینو له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاته کړه بل شکه روسیا ټینګار کوي چې موږ د خاورې ور تسلیم کړو، خو په خبره یې موږ هیڅکله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې جګړې لپاره جګړه کوو.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي. د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی، خو که خځې په ساحه کې نوی بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا خځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو، دا راپور به په ګډه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولی سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا ساحو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زمونږ هم یو غټ فنډ چې مونږ د راخیستو تېر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځو سټاف هم کمیږي، بیا نه شي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپور مهم ټکي واورېدل. دغه راز د خزو څنګه ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزو لګول شوی دي د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دی او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم له خطر سره مخامخ کوي. دا زموږ حق خبرونه ته مو خلاصتان زیا او صحرا رابللې دي دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د ځینو دلایلو له امله د دوی اصلي نمونه نشو اخیستلی او د خبرونې تر پایه پورې دوی په همدې نمونو یادوو. لومړی به خکولاستان ځای تاسو ته درشو. تاسو دغه د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوي دي دا د دې سبب شوي چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایې؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل، د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې د سمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکوونکو ته ویل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشي تللی. که نه نو موږ هغه راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولی چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسول په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروې کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې بدلونه په دې اوبه لګېږي نو دا خو افغاني ټولنه ده. په دې کې مثلا نارینه څنګه کولی شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه سرویو کې د هغو د ژوند حالات واوري واوري دغه ستونزې او دغه، ځکه چې یو ښځینه ته ښځه خپل مشکلات ښه ویلی شي خو نارینه ته یې نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسه یې په ټپه درولي تقریبا، چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډېره مننه صحرا، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ تقریبا درې میاشتو کېږي چې ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو خیر، خوشحال یم چې تاسو سره بخپرونه کې یم. واقعا دا څو میاشت کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپله کارکوونکي له زیات مشکلات سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وزیر تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي. دوی یو آرام فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه په پرتله د دې کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن کوي دیموشن کوي، یعنی زیاتر وخت چې د پروژې کموالی یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول هم دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې که چیرې دوی کوم صحیح کار نشي کولای نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تل ساحو ته ښځینه یعنی ساحه کې ښځینه سره خبرې کول، انټرویو کول، او هغوی مشکلات واخیستل چې دا هغه مشکلات یو ښځه نه شي کولی چې نارینه ته ووایي. نور ځکه که چیرې نارینه زی اول خو دا حق نه لري بعضې دفرن پالیسي واسط چې یو نارینه له ښځینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي. نو که چیرې ښځینه کارکوونکي د ساحو کې نه وي نو هغه له خدمات نه بې برخه پاتې کېږي. پخوا هم چې موږ ساحې ته تلو هغه کولی شي چې په آرامه سره خپل ټول موضوعات موږ ته ووایي، د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو، هغه مشکلات واخلو، مشکلات یې درک کړو، حل کړو. ولې اوس دغه بیچارهګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي؟ چې هماغه وخت هم زیاتره نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو، همدا ډېر یعنی ډیپریشن سره مخ وو. هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو خیر خو وخت کم درس وویل، تاسو کولی شو چې مثلا درس ووایي، مکتب ووایي، پوهنتون ووایي. مونږ خو دومره نشو کولی، شپه او ورځ کور کېیو، سوچونو سره مخ یو. مونږ ته مثلا داسې مشکلات پیدا شوی دی، خپل مشکلات نور چاته نشو ویلی. بعضې وخت کله کله ځان ته ډېر داسې کم فکر کوو، دسته هم شوه ده چه بعد وقت وایو چه دیده جوان نخو مرک خدا من چیشه که یعنی زمان آخر عینده بچی یعنی واقعا خزینه کارکون که هم مشکل بله. سره مقدر او ها قطعه چه کمیتی به آقا خو واقعا آقی ده اوز خدمات هم نره رسیگی
بله دوار لوری پا حقیقت که زیان من شوی دی زیان دوار لور ترسیگی که هاگوی دی ملگرو ملتونو پا ادارو که کار کوی او هاگوی چه مرستو تا عال دی چه دی دوی پا وسیله بنده داغ بشری مرستی او نور مرستی دوی ترسه ولکی دی هاگوی چه پا ملگرو ملتونو ادارو که کار کوی لکه سنگشی تاسو یادوانه وکرل هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د غرض نورو د بشري حقونو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تېره بیا د بشري حقونو وضعیت ډېر پام اړولی او دا کله چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 نړیوال کمپاین پیل شوی دی. 2 نورې هم پاتې دي. د دسمبر 13 پورې به دا کمپاین دوام کوي او د دسمبر 10 هم د بشری حقونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ دغه راز ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشری حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. د دغه کمپاین سره هممهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز بیګا په یو بل بیان کې د ښځو د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده او ویلي دي چې د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه، بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کېږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. کولا تاسو چې ډیر کلونه دغه انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د ښځو پر لاسنیوي څرخي او ښځو ته کاري فرصتونه برابروي او هغوی غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د ښځو په مشرۍ ادارې په رښتیا هم ډیر مهم رول لري په خپله د ښځو او نجونو لپاره؟
بله، هو د ښځو په مشرۍ باندې اداره په بعضو برخو کې ډېر مهم رول لري. هغه مثلا حقوقي مسایلو کې یا کوم مسایل چې هغه نشي کېدلی چې هغه مثلا بل دغې ته وویل شي، جنسیت یا معنی نارینهو ته وویل شي، نو بعضې مسایل دي چې باید دغې مسایلو یا هغه پروګرامونو فعالیتونو مشري باید ښځې ولري، او ځکه هغه ښځې ښې درک کولی شي، فکر پکې کار کوي، نو دا ډېر مهم مثبت دخل لري، مثبت لید لري. کنه چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکول لري، نو هغه کولای شي د هغه ساحې د ښځو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره. مثلا نارینه خو نشي کولای کنه د ښځې حالت په صحیح شکل درک کړي، یو ښځې سره کینی خبرې ورسره وکړي، د هغه د ژوند مشکلات واوري، یا خپل کارکوونکي نارینه کارکوونکي په یو لحاظ مشکلات چې هغه درک د خزینه مشکلاتو په پاس نشي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي. نو داسې مثلا د ښځو د مشکل او بلغی پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلې دي، او هغه سره بعضی موسسات هم سقوط شوي دي، یعنی خپل فعالیتونه درولې دي. نو دا یو غټ مشکل دی، او ښځه په ټولنه کې نیمه حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه جوړه کړې ده، همدغه سي مساویانه شکل سره ښځې هم پکې برخه لري، ونډه لري. که دا ښځې نه وي، نو دغه ټولنه موږ او تاسو خپله پوهېږو دا یو عادي اصطلاح ده چې ټولنه پرمختګ نشي کولی.
نو که داسې وي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولې دا مرستې کمې شوې دي؟ علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسیو په اساس باندې مثلا دفاتر ته د خزینه او کارکوونکو د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. بعضې وخت کې اقتصاد وزارت لخوا یا د کار امور اجتماعي وزارت چې دی دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغې کې خزینه او کارکوونکو ته یا په مشروالۍ باندې چې هغلته خزینه سټاف نوم لیکل شوی، د عادي کس نوم لیکل شوی، وایي کې ستاسو خزینه کارانو نوم خزینه او نومونه دي، وایي کې دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هره پروژه افغانستان کې عملي کېږي یا هر هېواد کې، هغه باید د دولت له لوري دغه شي کنه تاییدی واخیستل شي، هغه ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې په اسانه نه اجازه نه ورکوي. چې پروژه کې تاسو خزینه کارکوونکي لرئ، دا باید تاسو لرې کړئ، بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي، خارجي ډونران دي، دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي، کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي، ډونر خارجي. نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپل خپل یو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنې 50-50% چې 50% پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50% پکې نارینه ته حق ورکول شي، همداسې 50% خزینه برخو کې ساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50% نارینه ته باید مرسته وشي. نو دا چې ډونر چې کله وګوري چې ولله دولت اجازه نه ورکوي، یا نه کېږي چې خزینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، نو پروژې نه ورکوي، یا کومک سپانسر دغه کوي نه، مالي برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي، یا کوم ملاتړ نه کوي چې هغه په ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجې نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي، یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا هغه انجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي او دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا، تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړې دي چې خپل ښځینه پرسونل کم کړي. یعنې ویل شوي دي چې تقریبا د هرو لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا شوی دی چې خپل خزینه پرسونل 10% کم کړي. دا زیات شمیره نه ده؟
هو کوم دا زیات شمیره ده، مګر کچری هغه ته ډونر لخوا بوتي ځوان رسیدي یا دوی پروګرام نشي کولای امپلیمنت کړي، دوی هم مجبور دي چې خدمت کارمندان کم کړي. او جاتر وخت کچری موږ د خپل دې لامره وګورو، دا باید د دفترونو دي چې یوازې نارینه، یعنی اوس نه حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي، ښځینه ونه کړي. نارینه کار کوي زیاتر وخت، اوس نارینه هم چانسونه شته، ولی ښځینه ته بیخي چانس صفر ده، ځکه چې هغوی وایي چې ښځینه زموږ په درد نه خوري، زموږ پروګرام امپلیمنت کولای نه شي، یعنی زموږ څه چې حق هدف ده، هدف ته موږ ځان نه شو رسولی. نو دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او واقعا د هر دفتر کې کچېرې وګورو، لکه لکه چې هم ښځینه کارمندان نشته، اورو رو هم دغه مسلسل جریان لري، نور هم کارمندان کمیږي.
تاسو چې اکثرا لری او سیمو ته بتللی او د مرستې به مو ښځو او نجونو ته رسولی، یعنی هغه اړو کسانو ته، یا وضعیت څه ډول وینې؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په غو ادارو کې یا په مرستندوی مسو کې، که نوي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینه وو لارې هم دغه مرستې رسول کیدای شي؟ یوې کورنۍ په کچه باندې دوی وایي چې د مرستې کیږي، خو که راشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کندې دي، بې سرپرست دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی، خو زیاتره وخت که چیرې یو ښځینه کارمند ونشي کولی چې یو ښځه سره وګوري، د هغې سره خبرې وکړي، خو د هغوی مشکلات نارینه واقعا نه شي حلولی. لکه زیاتر ښځینه بیا نارینه سره راحت نه دي، خپل مشکلات هغې ته نه شي ویلی. لکه زیاتر ډاکتران دي چې ساحې کې کار کوي، ډاکتران نه شي کولی چې هغه سیمې خلک نه شي کولی چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سارا جان. ښکلا، دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي، د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پوهنتوني زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځینه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوئ دا چې نړیوال غونډې جوړوي د ښځو د حقونو په ارتباط، په تېره بیا کرا شو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستي سفر چې دوحې ته یې کړی و، او هلته یې هم د یو شمیر سازمانونو، ادارو، له چارواکو، د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله. فکر کوئ چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل دریځ باندې ولاړ دي، نه په شا کېږي.
ولې نوري صاحب ستاسو خبره زم ته ایدوم، دلته چې هر څوک راشي ګورې اسلامي نړۍ نه مختلف خلک راغلل، علما راغلل، دغه یو کل دوسری خبرې اترې وکړلې، خو کوم نتیجې ته ونه رسېدلې. یا مثلا دلته لاند عملا زمونږ د دفاترو مشران چې دي وتلل بار بار د دوسره به ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسره به میټینګونه لیدنه به لرو، دلته دوی به وختل چې د ټولنې مشکلات ورته وایي. مثلا تیره پښتنه کې چې تاسو ویل کنه چې یو کونډ سره څوک څنګه کومه کوشش کوله، زه خو نارینه سرپرست نلری نو بیا خو بیرته دا مجالبه دا ده بیرته چې مثلا ته وایي حکومت وایي چې موږ ځو هلته خلکو سره کومک کوو، کنه ښځو سره موږ یو طریقه برابرو کومک کوو، نو چې یو کورنۍ سرپرست نه لري ته بیرته د ښځو سره په اسانه خبرې نه کوې، د هغې اواز محرم ګڼې، نو ته بیا بیا څنګه د کونډې څنګه کې دا خو بیرته بیا یو تضاد شو کنه، بیرته دغه اصولو په اساس. نو راغلو په دې باندې چې د بلابل لیدنې شوي، د علماو له طرفه مثلا د نړیوالو غبرګونونه ښودلي دي، دلته راغلي دي، دوی ته قناعت ورکړی چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځي وظیفې ترسره کوي، تاسو ورته اجازه ورکوي. هغه هم نه تر اوسه پورې کوم تاثیر نه دی کړی، او همداسې زموږ د دفاترو مشران چې تللي دي، هغې تر څنګ د ساحې مشران هم تللي دي، د ساحو خلکو ولسوالیونه، د ولایتونه مشران، سپینګیري تللي دلته ساحو ولایتو کې یا مرکزونو کې طالبانو نمائندگانو سره خبرې کړې، تر څو د قناعت ورکړي چې دا خلک د موسو کارکونکي خزینه چې راځي هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي، جواب چادري مثلا د کلچر مراد کوي، راځي موږ ټولنه کې خدمت وړاندې کوي، نو دوی ته تاسو اجازه ورکړي. خو دا تر ډیره نه دي منل شوي، موږ تاسو خپل عمل انګورو. 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل، تر اوسه پورې هغه جریان لري. تازه خو په هغه وخت کې بیا د یو ان وومن دغه شو، د یو ان ملګري ملتونو هغه کارمندان شو، هغه تقریبا کولای شو چې کارو کې ساحې ته لاړ شي، او دغه درې میاشتې وړاندې هغه هم بند شو. یعنی دینه موږ ته معلومه شوه چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه، هغه مشران راتلل یا خلک راتلل دلته دوی سره مذاکرات کول، هغه یعنی د درې میاشتې مخکې چې بیا د بندیز لاند شو، دینه معلومه کړ چې هیڅ نتیجه ورنه کړله.
بله سارا جان، تاسو پکې وای کله چې د بشري حقوقو موضوع راپورته کیږي، د خزو د حقوقو په پار غونډه جوړیږي، یا کوم چارواکی د بهرنیو هیوادونو یا د بشري حقوقو مدافع غږ پورته کوي، د طالبانو حکومت عکس العمل تل داوي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده، یعنی په دې معنا چې موږ خپل اصول لرو، خپل کلتور، فرهنګ لرو، او دا لرو او دا لرو، او بل د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یو ښځه یاست، آیا دا خپل حق نه ګڼئ چې باید زده کړې وکړئ، لوړې زده کړې وکړئ، خودکفا شئ او پرمختګ وکړئ؟ تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د ښځې انجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چې انجونې یا ښځینه لکه کارمندان سي یا د مکتب شاګردان سي، زده کوونکي سي، که چېرې دوی زده کړه ونه کړي، یعنی دوی نه شي کولای چې لکه د نفسي هیوادونو سره لکه رقابت وکړي. همدا موضوع ده چې اوس وخت کې جنسیان نه شي کولای چې درس ووایي، زیاتر درسونه یې نیم پاتې دي، لکه موږ خپله افکټ وایو، لکه ماسترین وویل هغه کې یو سر پاتې شو، زحمت وویستل بیا هغه بې ثمره پاتې شوه.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړی وو؟
قضا فرنولی کې.
خا ډیر مهم برخه کې هم، چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو وروسته له هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمني پیل شوې ده، یعنی بیا دفترونو ته نه وې تللي؟
نه خیر، موږ هم هغه وخت نه چې دوی بندیزو لګول شو، بیا موږ دفتر ته لاړو، ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو. او هغه هم هغه وخت نه، یعنی زیاتره ځکه هغه ځای نه کېده چې چې موږ نشو کولای د کتل چې اوس لکه موږ دې تکرم نشو کولای چې نه ذکر وکړو لکه کور کې خونی کېږي
تاسو سره هیڅ ډول bale کله چې تاسو په کور کې نه ول شو لې هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کیږي
نه خیر یعنی نه ستاسو کوم ځای نه وشتي داخل افغانستان کې هیڅ څه نشته کولای چې چاته مرسته وکړي یعنی درتي پروسه کې یا بل پروسه کې هیڅ څه یعنی نشته داخل کې څه
سره مرسته وکړي غوښته نور خپل هم دغه هم مسلکانو سره چې تاسو حتمان په تماس کې به یاست وضعیت ټول په دې شکل باندې دی یعنی څه فکر کوي بل اخره که دغه دروازه د هغه د کار او فعالیت تاسو پر مخ باندې هم داسې تړلې پاتې شي او تاسو لپاره د کار زمينه برابر نشي یعنی څه غواړي تر ماستری پورې مزدکر کړی دی
وقتی که چیز دلاری هم دسته پاتشی خود داغ خود نو طبقه وزیر دیر خرابایی مثل زیادتر خلق ما ویلی دل چه یعنی داغ موزد چه قصه کولا وزیر دیر خرابایی لکه حقوی با ویل چیز منگا این دستنگا کی زیادتر اینجور سر چه ما خبره وکل آقا ویل چیز منگ یعنی من دیر بیارزش تا طبقه من زبان تخکارو او زیاتر زمونږ غوښتنې چې موږ سره غوي مجبور شو چې موږ په دې ته داسې شو ویل غوي مجبور شو چې په یو قانوني او غیر قانوني لار رسانه ته پیدا کړل لار فارښت او موږ غوي ته ګوري عمل تم یعنی باید د صفر نشو کې چې هغه کوم دا غوي وضعیت خنه ده او د تم وضعیت خنه ده
مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د ازما حق دی د خزل لپاره ځانګړي خبرونه او ری لیوي خبرتي او رسته به هم خپل ملمنو سره دی بحث دوام ورکو
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي دی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
دا زما حق دی خبرونه او ری نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز تر څه حده خزو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده خکولا جان تاسو ته درځو تاسو چې څو کلونه تجربه لري کلیو او باندو ته زی د ورسته او څو کلونو چې د تاسو کار ټکنه شوې ده آزادانه تګ را تک نشي کولای د خلکو په تیر د نارینه او هغه چلن څه ډول دی کله چې دوی ویني چې د ښځو کمښت ډیر زیات دی په ادارو کې په مؤسسو کې دوی څه وایي له دوی سره تاسو غږیدلی یاست آیا دوی بل ډول فکر کوي یا او که دوی هم دغه تشه درکړي چې باید خزینه کارکونکي راغلي وي او دوی ته مرسته رسولي وي یا دوی د کورنۍ خزینه او ته مرسته رسولي وي
بالکل موږ چې د ها وخت راهیسه چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي او دغه پروسه ټکنه شوي د موږ چې کله ورسو نارینه اساهو کې نارینه هم د دې شکایت کوي چې دغه ترسو چې دغه د خزینو باندې بندیزونه لګیدلې وي پروژې کمی شوي ځکه هغه باندې تاثیر راغو ګټه خو همیشه به دیو ته ګټه رسیږي کنه اساهو خلکو ته ګټه رسیږي ګرمنو خلکو ته کاغي کې نارینه یې کې خزینه یې هر څوک نو نارینه په دې اساس ډیر خپه دي چې مثلا لکه وخت راهیسه چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي پروژې او دغه کم شوي دي مثلا موسسات تړل شوي دي زیات موسسات د افغانستان نه لاړل یعنی خپل په لفظونه درول دغه موسسات چې په افغانستان کې مختلف برخو کې فعالیتونه تر سره کول بشري کومکونه تعلیم برخه کې صحت برخه کې د کاروبار برخه کې حقوقي برخه کې مختلف برخو کې کومکونه خدمات رسول نو دا ټول مغه لره پروتوسم کې دا کومکونه د بندیزونو سره بندیزونو نورسته انده پروژې او دغه موسسات بنشل ډیر کم د ګوتو پښمار وس موسسات پاتې په غساخو کې کار کوي نو خو غلطه دا ټول دغه متاثر شول کنه ام خزینه نارینه ټول متاثر شول نارینه هم تبن چې تورزو دا شکایت کوي چې کاش کې اجازه ورکړي او بیا پروژې راشي تل ته او موږ ته خدمات زیاتو رسیږي نو دا سي هغه یعنی دغه بل فکر نه کوي چې هغه مخافري په دې خبرې دغه باندې پالیسي باندې د حکومت
داسې هم ویل کېږي چې د پر ښځو د لګول شو محدودیتونو په اړه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده تر شاوخوا کړی په دې باندې سخته ولاړه ده چې دغه بندیزونه باید دوام وکړي. محدودیتونه خو ځینې نور بیا یو څه نرم دریځ وایي لري چې باید د نجونو پر مخ ټول ښوونځي باید پرانستل شي، د پوهنتونونو دروازې باید بېرته پرانستل شي د نجونو او ښځو پر مخ. خو سیمه ایز چارواکي د سیمې په کچه آیا دوی سره هم دا نظر موجود دی یا دغه تناقض شته چې نیمې دې طرفدار دي چې آیا چې ښوونځي باید پرانستل شي، بیرته باید نجونو او ښځو ته دا فرصت ورکول شي چې د لوړې زده کړې وکړي؟ ځکه چې افغانستان په ډیرو برخو کې دی، تر نه نیولې په هره برخه کې ښځینه مسلکي کادرونو ته ضرورت لري.
بالکل، مونږ دې ساحو ته څو مختلفو ساحو ته، مثلا بلابل ولایت ته ځو، بلابل ولسوالیو ته ځو، په ختیځ زون کې. نو دلته هم د حکومت چارواکي په یو دغنه دي، یعنی په یو پالیسۍ مخته ځینې صحداري زدي او ځینې بیا نرم دي. ځینې ساحو ته مثلا ولسوالیو ته موږ تاګ اجازه لرو، هغه ډېر هرکلی کوي چې راشي، مطلب یعنی ډېر د موضوع خبره نشي، خو تاسو راځي زمونږ ټولنه تاسو ته اړتیا لري، خدمات تر تاسو ترسره کوي. خو بعض صاحب داسې دي لکه دغه مشر چې کوم دریس ولې د ماغه د ریس باندې ولاړ دی، حتی موږ سره د خبرو کولو دغه نه کوي، هغه وخت مونږ نه راکړي چې موږ سره وغږیږو. نو ډېر موږ ځانونه لري ساتي. نو دلته ټول یعنی په یو اتفاق، په یو خلای، یعنی په یو پالیسۍ باندې ولاړ نه دي، او پالیسۍ یعنی فرق کوي، ځینې اجازه ورکوي، ځینې اجازه نه ورکوي. برحال موږ څومره د مخکې چې دغه بندیزونه تازه نو اعلان شوي، دغه نه مخکې موږ بعض ساحو ته تللو، د بعض ولسوالیو او ولسوال شوي نماینده د حکومت چې دي، هغه اجازه موږ ته نه راکوله. دلته تاسو خزینه سره کومک مکوي، خزینه کارکونکي به خدای ساحه ته راوړي کوم خبر شلو، او نو بیا موږ به تاسو سره قانوني چلند وکنه. او هغه ساحو ته چې مثلا اجازه ورکړي، د ولسوالۍ نمائندګان اجازه ورکړي، فقط دا شرط یې ویل چې ځان سره محرم یوسي. نو دا مشکل، دغه مسائل دلته هم شته، په سیمه ییزه کچه هم شته، چې ځینې نرمښت نه کار اخلي او ځینې سختداري زده اجازه نه ورکوي، حتی د خبرو کولو اجازه نه ورکوي چې ورسره خبرې وکړي.
مننه کولا جان. یو اوریدونکی هم دی، د بمرو وخت بلې مهرباني ځان راو پیژنې، یو لکم زم تماس نیولای.
محترم نوریات نور صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، مخدای یو کثیر غوړ مې صاحب الحاد اتلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه تخرغ لازم وګ دایمي همکار. بحث مو پر دې څرخی چې دا چې د ملګرو ملتونو په ادارو او ځین نور ماسو کې د خزو پر کار او فعالیت محدودیتونه لګول شوې دي، د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د مرستو بهیر ټکنې کړي، په تیر بیا زیانګالو خزو او هغوی چې اړي دي مرستو ته او نجونې. تاسو په هلمند کې وضعیت همداسې ګوري؟ پر احتیا هم دا یو تشدد خزینه کارکونکو.
خدا پاک خوشاله کامر خو نور شنو ستاسو ملګرو ته په دې کې دی سلام نه ما محترم نور یاس بری صاحب واکر نه کتا چې اشاره وته سلام نه حکومت نور د شګو د خوندو پر دغه باندې بل دې سره غوړې دي. خو نور تندور صاحب محترم دا غنه بشری سازمانونه چې نه کوم سلام د شګو پر کاروبار باندې حکومت باندې لګولې دي. اول خو نور صاحب مش د ملګرو مې ټول په غوښتنه دا ټول په کلا کړه افغان په صفات باندې دی، د کان په صفات باندې چې په لاندې خو باندې تاسو کوم ملګری ملتونه دا دعوه ده چې موږ به سلام د بشر د حقوق طرفدار یو، تاسو بشری مرستې ولې بندي کړې دي؟ نو نور صاحب په بشری مرستې کې مثلا په خدای باور او کدل ته یو سیسوا د دبليو پی په نامه باندې یو دې د سیستان محترم نور صاحب مرستې په خپل لیست کې راوي ټول چې یا به مثلا معلومین وي یا معلولین وي یا هغه د سرپرستی مرګون وي چې د کورنۍ غړي د نه دلودي، خو د بعد امر هغه بشری مرستې پر مل بندي دي. نو خاصنی یو دې پر حکومت باندې دا غوښتنې صاحب چې د خوندو پر دغه باندې باندې ځینې ټکي اول د ملګرو ملتونو سره غوښتنې چې دا هم ساتې دي، ځکه چې کډیم ساتې نه ځکه یو د خوند پر کار باندې چې یو بغار تر موږ بتاره ودی.
بله، اتل صاحب خو مخکې د منګ ملمنو د ټکي ته اشاره وکړه، لوي اکثرا دغه څوک چې ډونران دي امرست چې کوي هغه ځینې شرطونه هم لري. امرست چې کوي وای چې باید نیمایي خزو ته نیمایي سړو ته ورسیږي، یا په تیر بیا هغه چې ډیر زیات محتاج دي، او هغه وستاسوونه په افغانستان کې اکثرا خزې ډیره محتاج دي، په تیر بیا هغه چې پل ګټي وټي څوک نه لري، به سرپرست دي، کندې دي، په لر پرتو سیمو کې دي، اکثرا خپل تاسو ویني دا وزارت په دې شکل باندې دي. کله چې وای دا مرستې هغه ته نه رسیږي، نو ولې باید موږ په خلاص لاس مرستې وکړو؟ څنګه
نوري صاحب محترم په خدای باور وکړنه پښتون کې مطلب دی دروازه د خدای دشمن نوري صاحب کزما د سر په بدله ما کایک د خېږي زب حقیقت خبره کوم هیڅ چا د پروا نه لرم نوري صاحب قسم د تخرم د افغانستان د وګړي په هیڅ د پروا نه چې نه زه د حکومت طرفدار ما نه ما دروسته د دې په طرف تاریخ خبره کړې خو حقایق باید په ټول کوم نوري صاحب کور د ته رقم وسې ساتو لکه تاسو اشاره ما توکل اکثر خون دي د خیاطو باندې دا مشهوره په فکر یو مثلا د خیاطي کورسونه ورکول او ورزدا کول مثلا دا چې د خیاطي ماشینانه ورکول نو دا واکان د خوند د پاره دی چې ته باندې دلې چې مثلا د کورنۍ او سرپرست نه د لوی نور صاحب دا د عقل دوه نو چې هغه د خپل بچان یو دغه خوراکه په دغه خیاطي باندې برابرول مثلا نور خوند د دې زمينه د صاحب برابر کړو په هلمند ولایت کې د چرګانو پرمونی او تجول کړو دا مستات والا به چرګان ورکول دا خوند به د خپل کورو کې ساتل هغه د خپل بچانو په کاپو برابرول ناغید خوردی له شو خوندونه ناغید باندې کړی نور صاحب د خوند پر اقتصاد باندې ځکه خوند موتاج نه وي چې بل کله اوس وخت دی نو بس موږ ژوند په شاریات کې نور صاحب لکه تاسو اشاره وکړه کله د سرپرست مرمنه دی په خدای باور وکړه دا غوښمه په هلمند ولایت کې پر هر چوک باندې چې جوړه ما تلور چې مرمنه مثلا پر چوک باندې ولاړ خدای واسي نو موږ د حکومت غوښتنه دا کوم چې مثلا د خوند د پاره تاسو کوم کاروبار برابر چې باید په خپل وخت برابر کې او خیره بل څه معلوم باید د مور میرا چې نن ورځ موږ سره ونې کې په افغانستان کې کوم دي سرپرست مرمنې صاحب خدای باندې چې بن نور صاحب چې دغه لمن ولادت کې و شلو کورنۍ کې پنځه کورنۍ د کسان چې مثلا هغه د کورنۍ سرپرست لري هغه د دې کسان چې خپل د کورنۍ غړي د لاس ورکړي هغه سرپرست کې دغه بيدان په غاړه د نو بعد دې سره کومک کوي خیره بنڅو ته والا
بله اته صاحب کور ودان چې د هلمند مو تماس سره نیولې او په خبرونه کې مو ګډون وکړ کور ودان کولا ستنځي تاسو درځو د اتل سپ سرګندونو کې مو اوریدل چې کله یوې خوا نړیواله ټولنه د خزو او د نجونو د بشري حقوقو موضوع راپورته کوي او ډیر پټینګار کوي چې باید د دوی حقونه ورکړل شي هغه اساسي بشري حقوقونه لبل خو ولی وای چې په مرستو لاس نیولې ولی مرستې بندې کړې دي تاسو څه پکې وایې
او لکه ما شته ما یادونه وکړه کنه دا نړیوال چې مرستې کوي زیات په دې باندې تمرکز کوي چې خزینه او د مرستې ورسیږي نو د افغانستان د مرستې خو ارزه کې څوک نه کوي هغه خوادونه چې د مرستې ترسرهږي او یو انجو چې کار کوي یو ډونر چې پروسی ورکوي هم د خاتم ملاتړ کوي د یو دفتر لپاره هغه د هواد حالات سنجوي کنه چې مثلا دیو کم کم برخو ته ضرورت لري کم قشر ډیر زپل شوی زپول شوی دی پر ټولنه کې پر هواد کې نو اغه سروې چې شوې چې مثلا موږ په دې کلو باندې تاسو دخل ته جګړې تیرې شوې دي جنگونو څخه وروسته موږ هر لس کورونه کې یو دوه کونډې دي کنه نو سرپرست دیونه لري یتیمان دي مثلا یا خاوند په بونو انفجار کې دغه کې لاس په خېد لاس ورکړې دي یا اند شوې دي اغه د کورنۍ سرپرست خزه پاتې شوې ده نو په دې حالت کې چې مثلا نړیوال کومکونه کوي نو هغه وایي چې دغه یو تعصب رامنځته کیږي مثلا خزینه او تدلته اوس حق نه ورکول ګو موږ به بیا هم کوم کنه کو دا خو د خزنه حق بیا هم ظلم شو کنه یعنی موږ دونر داسې وای شي ولا د ساخي خلک سیسمي خلک یا خزینه کوم قشر شته دیو به یو رقم ته ګله احساسي ځان سره شي ولا موږ سره سوک نه ودرېږي حکومت څنګه لسنیو پر اوس موږ سره کوم کنه ودرول یا زمنګ په پروژو کې دفترونو کې په استخدام باندې زمنګ څه پروژې ورکي یا کومکونه ورکي کومکونه وړاندې کوي ته نړیوال ټولنه د اخی سره افغانستان مختلفو برخو کې نو دا خپل یو رقم تبيز غوندي شو یا فرق غوندي شو بیا هم د خزو حقوقو باندې سترګې پټې شي د نړیوال ټولنه چې د دې پاساس د کوشش کوي چې په حکومت باندې لیک فشار راوړي ترڅو د کومکونه کم کړي دي چې ترڅو موږ سره دا ومني چې خزینه او په دې کې برخه ورکول شي مهمه لږ د نړیوال ټولنه چې د حکومت افغانستان کې کای اوغست چې د خزینه او کارکونکو د تعلیمونو د بندولو سره د کارکونکو د استخدام د بندولو سره او د پنتونونو بندولو سره سخورسته رامنځته کړی دی او یو مهم لامل امداد شي یو ان فشار غیر مستقیم په دې حکومت باندې یا پولیس باندې راشي چې امولس غږی کې حکومت ته وایي چې اجازه ورکړي خزینو ته چې په دې برخه کې کارونه وکړي او هم حکومت خپل ځان سره احساس کوي چې بغیر د نړیوال ټولنې د حکومت نه خو خپل ځمن حکومت خودمره بودیجه نه لري چې د ټولو خلکو ته خدمات او کاري فرصتونه او حکومتونه ورته ورسوي نو دغه عوامل دي چې نړیوال ټولنې داسې پالیسي غوړه کړې ده چې کومه کومه رقم کړې دي
مننه کولا سهره تاسو سپکی وایست چې دغه چې نړیوالو په مرسته او څه محدودې کړې دي دغه د شرط په توګه د طالبانو حکومت ته یعنی ځینې شرطونه وړاندې کړي دي او ډول فشار لکه څنګه چې کولا ویلې په دوی باندې راولي چې دوی له هغه سختو دریځونو څخه په شا شي خو په دې تېرو څه باندې څلورو کلو کې ولیدل شول چې دغو فشارونو کومه نتیجه نه ورکړي خو فکر نه کوي چې د ډېر زیان یې ولس ته رسېدلی دی
کله چې نړیوال سازمانونه هم فشار ورزوي خو دوی باندې کوم تاثیر نه کوي ځکه چې دوی دولت راس کې دي او هغه خپله هر څه د همدغه دولت نه اخلي دوی هغه ضرورت پوره کېږي او خپل پوښتنه کوي دې ټول هغه منفي تاثیرات هم خلک رسېږي نړیوال هم خپل کومکونه کموي ها چې کومکونه دا هم خلک رسېدله یعنی دولتي چارواکو ته خونه رسېده هغه خپل کومکونه باندې هغه کومکونه بیا ما خلک چې مخکې رسېدله هغه ته نه رسېږي خو دا هغه هم خلک نور وضعیت خرابېږي ځکه خلک داسې چې وضعیت دې نه خراب دی حتی تر یو شفافانه پر ځان نشي رسولای یا زیاتر خلک ګورو چې مصاحې کې چې وایي چې مونږ دغه لکه دوه ورځې مونږ چینل پیدا کړی چې وخورو خو دا واقعا دغه منفي تاثیرات دي چې عام خلک رسېږي دولت چارواکو ته خونه رسېږي
خو لکه څنګه چې مخکې کولا وویل وایي د دغه فشارونو یو هغه بله اړخ دا وي چې که چیرې ولس هم خپل غږ پورته کړي او خپل ناراضیتي وخی چې نور طالبان باید لږ څه پشا شي دي په دې برخه کې د خزو باندې دغه محدودیتونه یو څه باید لري کی فکر کوي چې ولس خپل غږ اوچت کړی دی
ولس خپل غږ اوچت کړی دی مګر د حالت کې دوی خپل غږ نشي اوچت کولای ځکه چې د یعنی هم دوی نشي کولای په راحتي سره کچې داخلا فنسن کې اوسې دغه څه غوښتنه وکړي دوی هم د فشار لاندې دي زه فکر نه کوم چې دین زیاتر د خلکو غوړي مثلا زیاتر خپل غږ بوته کې هغه اندازه چې دوی واس کې وه هغه اندازه خو کوي مګر دین زیات نشي کولای
بله مننه سهره جان ښکلا څه فکر کوي چې د طالبانو دغه د حکومت تقریبا څلور نیم کال پوره شول تر اوسه پورې د روسیې پرته بل هیواد د نړۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی که څه هم طالبان وایي چې له شاوخوا 500 هیوادونو سره دوی ډیپلوماتیکې اړیکې لري او همدا د دوی لپاره کفایت کوي نړیوال پر رسمیت پیژندل ښایي دومره ورته مهم نه وي ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تر اوسه پورې د پخواني جمهوري نظام د چارواکي په لاس کې ده او په ډېرو اکثرو غونډو کې هم طالبان نشي کولی په نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي یعنی دغه حالت فکر کوي چې په همدې شکل باندې دوام وکړي نور به هم تاسو د دې شاهد اوسئ چې پر ښځو او نجونو به له دې زیات نور محدودیتونه ولګول شي او که یو څه به طالبان پشا شي
تقریبا تاسو په خبره چې څلور نیم کال د طالبانو د حکومت تل تر اوسه پورې کوم تغیرات نشته ورځ په ورځ موږ په دې دغه کې یو ګورو چې نوی نوی فرمان صادرېږي د خزنو په اړه مثلا بندیزونه لګول کېږي اول د تعلیم برخه کې او بیا پوهنتونونو بندولو بیا د دغو بندولو د کار کولو بندیزونه وروسته مثلا ارشګاګانې بندې کړلې یا نور دکانونه مسایل چې وو کنه هغه باندې محدودیتونه ولګېدل نو موږ وایو دا به رښتیا مو سره چې کېدای شي سبا ورځ دینه به سخت بل پالیسی به یو بل امر به جوړ کې ورته او به وایي مثلا دا محدودیت وضع شو نو دا امکانات دې شته دي او دا دوام کوي خو انسان زموږ خزینه او ژوند پر نورم به سرنوشت کېږي موږ آینده کې مثلا دغه قشر چې کوم تعلیم کړی دی پانتون نه ویل د خلاص شوی دی څه خو وته خارج تلل کوم چې پاتې دي مثلا کاغه ډاکټران دی دغه دي هغه نو د وخت رتل سره هغه عمر نور زیاتېږي یعنی هغه تعلیم یافته قشر نور په سړې دوه د چا خبره هغه ځوان قشر به همداسې عمر به تیر شي هغه به مزاړه شي خو ځوان قشر شده نسل شده هغه تعلیمونه مغل لسم نه هم یا شپږم کې پاتې شو نور هغه نور نتب ویل شي ډاکټري درس ویل شي نور حقوق نه حقوق ویل شي نور هیڅ مسایل کې یعنی دی هغه نشي کولای نو په اېلته کې کېدای شي دا تشه رامنځته شي چې بیخي ضرورت به وي خو هغه وخت کې به مثلا کسان بنئ چې هغه مسلکي کسان بنئ چې خدمات وړاندې کړي نو دا معلوم نه ده چې دیو په آینده کې خپل دریزونه بنرم کړی نرم بینه کړی دی وای مثلا چې 500 خیوادونو سره زمنګ ډیپلوماټیک اړیکې شتون لري او نور قصه کې موږ نه یو سیدار حکومت خپل خېګنې او بدګنې لري موږ د دې حکومت هم داسې خاص کوم دغه نه لرو چې مثلا داسې کې خاص کې ول فقط موږ غواړو چې د خصو په برخه کې خپل پالیسي ته یو څه نرمښت ورکړي او خصو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي.
مننه خکولا جان. د سارا جان دا بحث کې سره روان غاړو غوښتنه مو څه ده د مسؤولو چارواکو څخه د نړیوالو څخه د نړیوالې ټولنې څخه دوی څه کولی شي او څه باید وشي داسې اقدامات چې عملا د تاسو په ژوند کې د بدلون پیلامه وګرځي؟
منګورو چې د پنځمې اوس وخت کې ډېر غوښتنه نه لري صرف دی وایي چې البته زما په لیکن تا طاقه دوی باید نرمخ رو پایی او دا اوشی کولای دیناکیان خود تحصیل تای دمه ورکی اوشی کول چی وزیفه تلار شی اوشی کولای چی لک یعنی اوشی کولای یا صوب بیرون تلار شی یا دکتر تا یا کفار پوری هر موضوع محرم پوری اونی میسی چی سو محرم چیه ده فمونگ ده نریوان نگ دا کنه که او چی دا موضوعات دخزی ده تعلیم یا ده کار رابطه لگ دیر مثلا دا قصی برنامه کوینی سی او هغه باید لکه یو نتیجه ورکی منګور چې دغه سی برنامه نیول کیږي د باندې فشار واردوي مګر هغه هیڅ نتیجه نه لري خو باید دغه سی یو برنامه جوړ کړي چې حداقل هغه یو نتیجه ولري چې موږ شو کولای لږ اندازه امیدوار شو چې ګاینده سوال شو آزاد چن وکړو شو کولای چې آزاد لاړ شو کار وکړو آزاد لاړ شو خپل درس وایو یعنی افغان چون دیر زیاد خواهشات نلاری صرف دی وقتی چی داوشی که ولی خود درس تا تعلیم تا کار تا ادامه ورکی.
مننه سهره جان خکولات. تاسو غوښتنه څه ده د تاسو او نورو سره چې تاسو غږیږئ؟ معمولا هغه ډېر ابتدایي غوښتنې د یوې افغان ښځې نجلۍ په اوس وخت کې څه دي؟
مانه نوري صاحب لدې چې زمونږ کاک خپروي تاسو زمونږ غوښتنه ستاسو په اصطلاح ساده غوښتنه د یو افغان ښځې د ژوند کولو حق مثلا نور زمونږ په وس کې سره رسېږي خو تعلیم وکړو مثلا یو پوهنتون ووایو بیا یو وظیفه واخلو ځکه هره کورنۍ په افغانستان یو غربت ځپلی هېواد دی هره کورنۍ غربت وهلې ده پلار یا مور اولادونه دې لپاره راوړي چې هغه سبا ورځ په هغې باندې متکي شي ډاډه واوسي ورته یو څه شی وګټي یا خپل په پخو یې د اولاد ودرېږي نو چې نجلۍ لویه شي هغه تعلیم وکړي یو وظیفه واخلي که نور سنی یو معلمی و که یو دکتری وظیفه واخلی نو هغه کول است چې هم خپل کورنۍ سره مالی ملاتړ وکړي او هم خپل ژوند په مخته یوسي کنه نو دا ابتدایي حق دی زمونږ چې دا مثلا په یو چا باندې بوش کېدل نه دي دا لا دی او په هیواد د پرمختګ سبب کیږي بل خو زمونږ د کار کولو حق ده چې موږ د طالبان حکومت کوو که نو موږ په حجاب کې او بل خصوص موږ په چادري کې حجاب سره د برقی منګ چادرې کې تللو صحیته منګ د خپل د ولس کلچر ته رواج ته منګ غا احترام قائل شوی او دا غینه مخکې منګ مسشکر مسلمانان او خپل حیا او عزت منګ ته مهم دي د هر سنه نو منګ په امر اسلامي اصول باندې کې هغه د طالبانو حکومت کې جمهوریت وی که هر حکومت منګ په غي اساس باندې منګ زو ساحه کې خپل کار کوو تعلیم کوو نو د حجاب موضوع کې وشي یا قبل مسله شي خو د شرایط کې دي منګ به ماغه سي حجابونه خو منګ وسم کړی ماغه سي به کوو محرم سره صحیته ورسو نو فقط دغه چې د کار کولو اجازه موږ ته راکړل شي او دغه حق نه وانه خستل شي پاینده کې او دوی خپل دریس لیک رانه رم کړی.
ډیر زیاته مننه کولا ستانګ زیا او صحرا تاسو دواړو نه مننه چې دې ازادي رادیو د از ما حق د خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په دې اړه مو خپل اندېښنې غوښتنې نور ته ورسولې په دې هیله چې یو ورځ راورسیږي او هغه هم ډیر لري نه وي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه راز د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او ټولو ښځو ته اجازه ورکول شي چې په ادارو کې کار وکړي. ښځه هم لکه د نارینه په څیر حق لري چې خپل ژوند او روزګار په خپله وچلوي. له تاسو یو دنیا مننه.
داز مازلک تصویر دلا لزار دے رات تیر شوی د خالونو په بازار دے زما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے زما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو پمل شم داد چاد گل گزار تیر شوی د خالونو په بازار دے دا زما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے تصویر د لال زار رے تیر شوی د خالونو په بازار رے جبین دزل فولو بی آئے تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی آئے تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی ساپ مخ کی چرت دام چرت دار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے دا زما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے کل جو گوی روپ شو کل جوغاری روح داس تما شو کل جوغاری روح داس تما شو کل جوغاری محبت لی ونو خلق روزگار خاطر شوی دخالو نو تو بازار دے تاز مازلک تصویر دلال ازار دے خاطر شوی دخالو نو تو بازار دے تاز مازلک تصویر دلال ازار دے تیر شوید خالونو تو بازار دے.